있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم په نننې خبرونه کې په افغانستان کې د افغانستان سره په تیرو شلو کلونو کې د تر سره شویو نړیوالو مرستو او د هغو پر موثریت خبرې کوو خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو لومړی ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
ویان سید سلیمان شاه امریکایي چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو نه پرانیستل جدي عواقب ولري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي ویان نیک پرایس د پنجشنبې په ورځ د وري په 15مه د یوه مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د متوسطې او ثانوي دورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړې د نوموړي په وینا په میلیونونو افغانان ناهیلي او مایوسه کړي دي. د طالبانو انتقالي حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې سږکال به په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال را رسېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي، خو بیا وروسته تر امر ثانی پورې خپله پرېکړه وځنډوله. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په دریو حملو کې د پاکستان د پوځ 8 تن عسكر وژل شوي او 15 تن نور ټپیان شوي دي. د امریکا غږ د ډیوی رادیو د پاکستان د امنیتي سرچینو په نقل قول نن د جمعې په ورځ د وري په شپږشتمه خبر ورکړ چې و حمله په جنوبي وزیرستان کې او درې په شمالي وزیرستان کې شوي. ویل کېږي چې دغه پیښې نه وروسته د پاکستان پوځ سیمې ته تازه دم عسكر استولي دي. لبل خوا پاکستانی طالبانو د میرالی په سیمه کې د پاکستان د ملیشی د یوغړی د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی دی. درې تنه وسلوال غله په کابل کې د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د نښتو په مهال وژل شوي دي. د طالبانو د امنیتي ځواکونو درې تنه افراد هم ټپیان شوي دي. د محلي رسنیو د رپورټونو له مخې د طالبانو د انتقالي حکومت امنیتي ځواکونو د تیبیان د فرهنګي مرکز امیر یار محمد رحمتي په داسې حال کې ونیو چې له ایران سره د ملاتړ د څرګندولو په غرض په کابل کې د هغه هیواد د سفارت مخې ته د ګلانو ګډۍ ښودله. د پوهنې او معارف وزارت یو ځلې بیا له ټولو ښځو استادانو نه غوښتي دي چې شرعي حجاب مراد کړي او استادان او شاګردان دي له خپلو یونیفارمونو سره د نیکټای له تړلو نه ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې اوس د کورونا د کوینو نست د واکسینو د مرکزونو شمیر زیات شوی دی. هر ورځ په اوسط ډول 800 کسانو ته د کوینو نست واکسین لګول کیږي. د هالند یوې جنایي محکمې د پنجشنبې په ورځ د اوري په 15مه د کابل د پولیس چرخي د بدنامه عمومي مابس شپږاویا کلن قماندان او مستنطق عبدالرزاق عارف د جنگي جرمونو د سرته رسولو او د توقيف په دوران کې له سیاسي قیدیانو سره د ناروا سلوک په جرم د 12 کلونو په حبس محکوم کړ. د بی بی سی نیوز د رپورت لمخه د روسي دولتي مطبوعاتو منلې ده چې د هیواد د سمندري پاوز جنگي کشتۍ ماسکووا چې وړم ورځ د یوکرين د پاوز د توغندو په حمله کې نقصان شوی او بو کې ډوبه شوی ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړ چې د اسرایل پاوز د جمعې په ورځ په کامیابۍ د یو پرمختللي لیزري میزایل یا توغندي د ازمویلو اعلان وکړ. اسرایلی عسكر د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د مسجد الاقصی جماعت ته ورننوتل. له اسرایلي عسکرو سره په نښتو کې 50 تنه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د بلومبرګ خبري اژانس د جمعې په ورځ رپورت ورکړ چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا له هغو تورونو نه د پوځ لا تعلقي څرګنده کړې چې پخواني صدر اعظم عمران خان د امریکا په خلاف لګولي وو. په جنوبي افریقا کې د پرله پسې بارانونو له امله د تباکونکو سیلابونو دراوتو لامل د غهواد په ختیځو ساحلي برخو کې د 341 کسانو د مړینې رپورت ورکړ شوی دی. د خبرونو پای
اتصال زموږ استاسي پای وستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم ستړي مشي، لکه چې ووم ویل، موږ په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د افغانستان سره په تیرو شلو کلونو کې د ترسره شویو مرستو او د موجود بشري ناورین پر مهال د مرستو په اړه خبرې کوو او د هغو په مؤثریت خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د تریلیونونو ډالرو د جګړې کتاب لیکوال ښاغلی عابد امیری میلمه دی. امیری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
چیوال صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته.
امیری صاحب، زما لومړی پوښتنه ستاسو د کتاب په اړه ده. ستاسو سره دغه کتاب د لیکلو انګیزه څنګه پیدا شوه؟
ارچوال صاحب، لکه هر یو بل افغان، د ما ظلم د افغانانو په دې اقتصادي حالت باندې ډېر دردېږي، او د دې کتاب د لیکلو انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې کله پسل دوه درې کالو خدمت او کار د افغانستان د اقتصادي چارو په عمق کې زوت وانه د لمه تقریبا ما دوه درې کاله په وزارت مالیه کې په اکثرا لوړو کچه اقتصادي پلانونو کې داخلو ما د کار نو وروسته چې کله دوباره بیرته راغلم امریکا ته، ماته د انګیزه پیدا شوه چې د خپل دا کارکردګۍ او د دې درېو کالو کار هغلته چې ما شي کړی او چینې چې لیدلی ول، واقعا هغه زه بیان کوم تر څو هغه اشتباهاتو نه کوم چې د ما مسلک دی دغه اشتباهاتو نه موږ باید درس واخلو تر څو دا غلطیان او دا اشتباهات بیا تکرار نه شي پاین لکه.
ښه، تاسو ونه ویل چې تاسو مسلک څه شی دی؟
وزه مسلک می اقتصاد دی، د ما ماستری په انټرنیشنل ډیولاپمنت کې دی، انکشافي پروژو، پراختیايي پروژو، تکتنه د دې پروژو جوړونه، دا د ما خپل مسلک ته ما ماستری کا چمان دی ته تحصیل کړو. پس له تحصیلاتو نه ما وختځ دوباره خپل وطن ته لاړ سم، هم دغه چی می چیز د کړی ول دالته عملی کوم، مګر متاسفانه الته اون د ګراوند په افغانستان کې مشکلات ډیر زیات اور بل او د دینه سي تقریبا په شلو کلونو کې ډیر زیاتې پیسې افغانستان ته راځیر سولې، مګر ما د افغانانو هغه حالت چې ما په هغه وخت کې ډیر
مننه امیری صاحب راځو په دې مسایلو باندې خبرې کوو. د افغانستان سره له ستاسو کتاب چې ما وکړ د افغانستان سره پر مرستو باندې متمرکز دی. پوښتنه دا ده چې د افغانستان سره له 2001 کال څخه تر 2040 کال پورې ټول څومره نړیوال مرستې شوې؟
ګورې اچوال صاحب، دا د ما کتاب د خصوص یو تاریخچه ده، د افغانستان د هغه اول ورځې نه، د 2001 نه نیولې تر 2030 پورې چې کله د حکومت سقوط وکړه، ما یو کتنه ورته کړې ده چې په دې شلو کلونو کې څومره پیسې افغانستان ته راځي سولې او څومره بشري مرستې وسولې، او دا مقایسه ما د نړیوال جنگ نورسته چې کوم یو پاکستان او اروپا د لپاره جوړ شوی هغه سره ما مقایسه کړله. نو په دې شلو کلونو کې افغانستان ته تقریبا 143 میلیارډ ډالر بشري مرستې شوې دي، 143 میلیارډ ډالر. او دا چې کوم مارشل پلان سره مقایسه کوم، په 1945 کې د نړیوال جنگ نه وروسته اروپا د لپاره امریکا یو کومکی پیکیج آماده کړ چې هغه تقریبا په هغه وخت کې 14 میلیارډ ډالر او چې اوسنی ډالر په حساب باندې هغه 100 میلیارډ ډالر و. نو موږ اوس دا مقایسه کوو چې اروپا په ظرف کې 15 کلونو کې په هماغه 100 میلیارډ ډالر باندې څومره خپل اقتصاد ته رشد ورکړ، مګر متاسفانه افغانستان په 143 میلیارډ ډالر سره د کله د اگست 15 پروسه کال چې کله دولت سقوط وکړ، نو ټول اقتصاد هم سره ړنګ شو. دا ولې؟ دغه یو ځانې سوال دی چې زه غواړم
په دې مسایلو باندې خبرې کوو. تاسو ویل چې 143 میلیارډ ډالر مرسته د افغانستان سره په دغه شلو کلونو کې شوې ده، بشري مرسته شوې ده. د بشري مرستې نه تاسو دپ څه دی؟ په کومو برخو کې چې مرستې شوی هغه ته تاسو بشری مرستې ویوي؟
ګوره چې واسه خپل د مالی کتاب ټایټل څه ټریلیون ډالر وار، چې ټول مجموعي توګه باندې د 1 ټریلیون نه ډېرې پیسې افغانستان ته واردې شوې دي. نو په دې کې چې ګوره کټګورایز کو، تقریبا اتیا فیصدی د امریکایي د نظامیانو د هغوی د تمویل او د هغوی د بودیجې لپاره تقریبا اتیا فیصده په یو ټریلیون کې په هغوی باندې مصرف شوي دي. د هغې نه پرته شل فیصده چې پاتې کېږي هغه د افغانستان سره کومک سوی دی چې په هغې کې تقریبا 350 میلیارده ډالره د افغانستان اردوی ملي نظام حکومت او دا یې ټول تمویل کړي دي او دا په دې شلو کلونو کې دای په پښو درولي دي. اغا سافت انفراستراکچر ټول دی، اغا زیربناوي، اغا قوانين، اغا هارد انفراستراکچر، اغا زیربناوي چې پل چکاو د سرکونو دادي په هغه باندې مصرف شوی دی. او په دې کې تقریبا 30 میلیارده ډالر دا تقریبا بین المللي کومکونه نه تنه امریکا ملک نور مملکتونو هم په دې کې کومک لري. 30 میلیارده ډالر دا د افغانانو سره کومک سوای دا په دې صورت باندې کله چې تحصیلي پروګرامونه ورته مهیا شوي دي، د نجونو د مکاتبو لپاره نور مسلکي روزونې ورته شوي دي، نو دا په دغه شکل باندې دا کټګورای سوای.
تاسو چې دا کومه مرسته یادونه وکړه، 130 میلیارده ډالر په دې کې د امریکا ونډه وښودله، دا نور کوم ملکونه دی کوم چې په دغه مرسته کې ونډه درلوده؟
ګوره چې واسه په دې شلو کلونو کې موږ تاسو به په یاد دي تقریبا هر څلور کال وروسته یا هر دوه کال وروسته یو بین المللي کانفرنس په دایرېدو د افغانستان لپاره د کومک د جذبولو لپاره. او په دې کې کومګا پیادې نو د بون کانفرنس نه نیولې، بیا د ټوکیو کانفرنس او بیا د پاریس او د لندن او د خپل د بروکسل په کانفرنس کې ډېر عمیقا دخیل ما په 2014 کې تقریبا آلته د افغانستان دولت یو ډیولپمنت پلان، یو انکشافي پروژو، یو پلان د بنللي شرکاو ته وړاندې کړ او دغه په اساس تقریبا 15 میلیارده ډالر کومکونه د ټول نړۍ نه راجلب کړل. نو هر کال هر د کانفرنس کې به دې فرق او جاپان ټول نړۍ ته بالکل کون کوي، وایو آلمان، ما په دې صورت کې کاناډا، امریکا، فرانسا او برتانیا، دا ټول ډېر تمویل کوونکي مملکتونه په نومونو کې حسابېږي.
خا دا تاسو چې کوم مرسته یاد کړلې امریکا الته سفارت زنی وړو انجوګانو لوغټ انجوګانو لپروجیم ورکولې او د بشر حقوقو په برخه کې او نورو سکتورونو کې کار کاو، دغه ډول مرسته او یا مثلا دوی چې فول برایت او یا نورو پروګرامونو کې خلک امریکا ته را لګیل دي، افغانان امریکا ته را لګیل، دغه هم په دې روپو کې شامل دي او که دغه د پاره جدا بودی جوړوي؟
دا ټول په ماغه کومه کونیند پیسو کې حسابېږي. اوسپریاري او کانفرنس کې چې کله یو مملکت خپل کومک اعلان کاوه نو په دې کې به چې هر څه کومک پې کاوه، کاغه دا چې پروګرامونه ول چې شورت ټرم پروګرامونه ول یا که هارد انفراستراکچر هغه به هم پکې حسابولو. نو تاسو د فول برایت او د نورو پروژو نمونه واخیستل، په دې شلو کلونو کې واقعا چې یو شی چې موافق او هغه دا اوس د افغانستان په تحصیلي په سکتور کې چې د افغانانو د ځوانانو د روزونو په برخه کې چې هغه د فول برایت او نور اکسچینج پروګرامونه ول د هندوستان له طریقه چې کوم سکالرشپونه، دغه یو ډېر موافقه پروګرام چې افغانان رښتیا واقعا د نوې نسل ورساو، مګر د هغې نه پرته نور ډېر داسې لنډمهاله پروژو باندې د اکثریت مملکتونو خپل پیسې مصرفولې چې ډېر لانګ ټرم یا طویل المدته تاثیرات د افغانستان اقتصاد
لپاره همدې ته راځمه که تاسو لږ موږ ته په تفصیل ووایئ په ټوله کې له افغانستان سره شوي نړیوالې مرستې دا څومره موثرې وي؟
ما سریات خو په دې باندې معلومی ګرځي واسه چې کله د اگست 15 باندې کله دولت سقوط وکړ ولې افغانان ټول لاس په گدایي کې نستل. نو دا خپل د اقتصاد پایداری او د هغې اقتصاد ظرفیت ښیي چې څومره کوي چې خپل خلکو ته روزي او رزق ورته مهیا کړي. نو ګورئ که دا یو اقتصاد وای بغیر له دې نه که مرکزي دولت وای که نه وای، باید دا اقتصاد فعال وای. مګر متاسفانه د اګست په 15 باندې چې کله دولت سقوط وکړه، هغه 70% د دولت بودیجه چې د خارجي کومکونو له طریقه تمویلېده، دا ټول له منځه لاړ، دا قطر سه. په دې حساب باندې د افغانستان تقریبا 70% اقتصاد په یوې ورځ باندې ټول په مځکه کې نه
پرله. تاسو په کتاب کې په دې باندې فکر کوم یو څه بحث کړی دی او زمونږ د اوریدونکو سره به هم دا سوال چې په افغانستان کې مرستې ولې موثرې نه وي، خامخا دلایل لري، دغه دلایل څه شی دي؟
دا ډېر سوال دی او ډېر عمده سوال دا دی چې ولې مګونه توانی دو ګور اکثر خلک یادې ته فساد 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 صحیح دا فساد بو په ټیټه کچا دی افغانستان په دې په ادارو کې مګر هم د هغې د فساد هم یو بل ډېر لوړ فاکتور د بین المللي شرکاو ناکامېدل په افغانستان کې د اقتصاد جوړولو په برخه کې دا و چې دا خپل ډونرانو یو همغږي یو کوډنیشر مې خپل منځو کې نه درلودل او موږ تیوریکی په اساس باندې کول موږ لوست کول دا کوډنیشن په منځ کې وجود نه وي نو هلته ډوپلیکیشن یا یو پروژه تقریبا د څو مملکتونو نه به هغه کاپي کېدله او په انفرادي شکل باندې به په مختلفو وزارتو کې په مختلفو سکتورونو کې به هغه عملي کېدل. بل فاکتور دا اوس دغه اکثره پروژې به ډېر د لنډمهاله پروژې وي یا به یو کپاسټي بلډینګ د ظرفیت لوړولو لپاره به یو ډېر لنډمهاله پروګرام به په یو خارج کې ورته ونیول په دوبۍ کې یا په هندوستان کې یا په بل نور مملکتونو کې تر څو دا مملکت د ډونران خپل مملکتونو کې خپل خلکو ته وښيي چې موږ په افغانستان کې د ښځو د ظرفیت د لوړولو لپاره موږ دومره کار کوو. مګر برخلاف د دې نه په مارشل پلان کې چې کله دوی کله مصرف کول نو هلته په دې پروژو باندې مصارف وسول چې هغه ډېر اوږدمهاله پروژې وي چې د هغه اقتصادي چارو هغه پایې وي چې پهپې ودرولې.
ښه، ډېره مننه. دغه د مارشل پلان بحث هم ډېر دلچسپ دی، خو تاسو دغه یو دوه درې لاملونو ته اشاره وکړله، نور کوم لاملونه داسې ستاسو په نظر راځي یا تاسو په خپل کتاب کې په هغې باندې خبرې کړي دي چې دغه پروژې ولې دغه په اصطلاح مرستې ولې مؤثرې نه وي؟
څنګه چې ما د خپل د داخلي د خوګور د خارجیانو د فاکتورونو وځ خپل منځ کې همکاري نه همغږي نه درلودله، مګر هم داخلي خپل حکومت کله کرزي صاحب حکومت او کله اشرف غني حکومت دوی خپل هم د یو پلان د یو اقتصادي چارچو وړاندې نه کړ دي خارجیانو ته، لکه چې په مارشل پلان کې چې د ډېر لس مملکتونو وړاندې کړل او پیسې راجست کړل. او مثلا کله چې ما په افغانستان کې کار کاوه موږ نېشنل پرایورټي پروګرامز لرل، د برنامه دارای اولویت، دا برنامه افغانستان خپل ځان ته هغه برنامه اولویتونه جوړ کړی ول، مګر هم خپل دغه ډونران په دې باندې واقعا کنوینس کوي نه شوی وي ته دا رضایت نه سور کوي چې په دې پروژو باندې مصرف وکړي. نو دې کې او په دې اکثر کانفرنسونو کې ما د بروکسل کانفرنس یادوري وکړله، په دې بروکسل کانفرنس کې ما خپل د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د زیربناو یو پلان جوړ کړ چې هغه مو د ډونرانو ته وړاندې کړلو. نو دا پلانونه دا انکشافي پروژو ډاکومنټونه جوړ شول، مګر تعقیب نه شول د افغانستان د دولت له طرفه. نو په دې شلو کلونو کې داسې ډېر ډاکومنټونه جوړ شول، ډېر پلانونه جوړ شول، بین المللي شرکاو ته وړاندې شول، په هغه په اساس باندې پیسې راجست شولې، مګر متاسفانه د افغانستان دولت دومره کمیټډ نه و چې یو طویل المدت انکشافي برنامه ته غاړه کیدی او د ډونرانو ته راضي کی.
ښه، ډیر خلک د غمرستندوی ادارو باندې په افغانستان کې دا نیوه کم کوي چې دوی د حکومت سره موازی ادارې رامنځته کړي وي، او مخکنی ولسمشر حامد کرزي څو ځل د دیو نه غوښتنه وکړه چې دوی دی خپل غمرستې د افغانستان د بودیجې د لارې مصرف کړي، چې دا کار وشو تر یو حد خو ډیر ونه شو. پوښتنه دا ده چې ولې دا کار ونه شو، چې ولې دوی د افغانستان د بودیجې د لارې مصارف نه کول؟
برچواته په اوایلو کې په یاد وی په 2001 دوام دریم څلورم پنځم پورې د افغانستان کې هغه ادارې موجود نه وي، هغه پروسیسې وجود نه درلودلې چې ډونران د افغانستان په دولت باندې د اعتماد وکړي چې دوی پیسې په صحیح شکل باندې په کوم برخو کې دوی غواړي چې مصرف کړي. مګر په دې ظرف د شلو کلونو کې او خصوصا په دې اخیرو پنځو کلونو کې دا پروسې منځ راغلې وي، دا اعتماد کچا د ډونرانو د افغانستان په دولت باندې ورځ تر بلې ډېرېدل. او په کال 2013 کې چې کله اخیری کال د بیرته راتلم، هغه تقریبا د 50% نه ډېر دا کومکونه د افغانستان د بودیجې له طریقې د افغانستان د دولت له طریقې به چینل کېدل. دا یو ډېر ښه کار و ځکه هغه پروسې منځ راغلې وي، مګر دا پروسې ټولې د اګست 15 لمنځه لاړې. اغه ته ماته په دې شلو کال کې جوړه دا ټول لمنځه لاړو. د تاسو خبره دا ډېر څه خبره انده چې دا کرزي صاحب وکنورو انتقاد دی بین المللي ادارو ته، نړیوال بانک ته، یا د نور مؤسسات چې وځ په افغانستان کې داخلو، دوی ته د انتقاد ګوته نیول او دا په ځای انتقاد ګوته و. ځکه افغانستان د لپاره چې کله کومک کیدلو که نړیوال بانک دی که ملل متحد دی که نورې انجیوګانې وي دوی خپله یو ادمنسټریټیو یو اداري فیس درلودلو دا تقریبا شلو نه تر دیرسو فیصدو پورې یعنی په سل ډالر حکومت کې به دوی تقریبا دیرس ډالر پنځه دیرس ډالر دوی خپل د مصارفو دپاره اخیستل چې دا یو ډېره لویه جفا وه د هغه یو مملکت یو غریب مملکت دپاره او دا اوس هم دوام لري ډېر خوشي نه
ورازو اوسني حالت ته راځو په دې مرستو باندې یو اعتراض او یو نیوکه دام ده چې وې د افغانستان سره تر سره شوې مرستې زیاتره بیرته هماغه هیوادونو چې د افغانستان سره مرستې کړې وي بیرته تللې دا خبره څومره سمه ده
ارشي وسه یو مملکت خپل اقتصاد ونه لري کنه خپل تولید ونه لري نو هر څومره پیسې چې هغه یو تراسي یا مجبورې دي بیرته خارج ته لاړ شي په دې معنی باندې چې هغه واردات ډیر لري د دې نه صادرات
نه دلته هغه مقصد نه دی مقصد دلته دا دی چې مثلا چې مرسته شوې ده بیرته د مثلا ملل متحد کې یو مامور د افغانستان د رئیس د لیول په کچه باندې په تناسب باندې 12 چنده او 15 چنده ماش اخیسته دغه ماشونه بیرته دغه پیسې بیرته د ماش په شکل وته لیا مثلا چاود د موټر را لګیلې هغه موټر چې خراب شي وي د منځ ته لیدي یعنی هدف دلته هغه شانتي بهر ته تللی
وقت آسی خون تلی دیدی اوز گوله اکثریت اوز دی کابل قندهار دی سرک جوڑاول پروژه تی تقریبا 2003 سالورم کال که پی آدمی زلمه خلیلزاد حامد کرزای لارو دا افتتای وکڑلا آغا تقریبا دی دیر لازم یو سالو دیش میلیون ڈالر پروژه وان گوله آغا دیر یو لویا پروژه واتی دا غا خپل هم دی خارجیانو دی امریکایی شرکت پلاس کې ونو دا اکثر کومکونه به راغله دی شرکت به واخیستل دا اکثر دا یو سل جلس میلیونه څه ول او دی شرکت بیا چینایي شرکتونه ترکی شرکتونه او هندي شرکتونه ته خپل قراردادونه ورکړي وس دا کار تر سره کی نو په دې صورت باندې کومکونه چې راتلل اکثریت به واقعا هغه ته هم تلل چې د لوی شرکتونو براغله پروژې به واخلې پیسې به وباسلې او د تاسو خبره چې دا په هوایلو کې بس د تخنیکی همکاران به اکثریت راغلل دوی به په یو نوم په بل نوم باندې د دوی معاشات چې تقریبا په پاریس کې به دوی د کال یو لک ډالر معاش نه درلود په افغانستان کې به دوی 15 لک ډالر معاش اخیستل دا ټول هغه د کومکونو له طریقې به دوی اخیستل چې اوس ملل متحد کارمندان چې اکثریت وګوري کوم یو بچي یونا ما لپاره کار کوي دوی به ټول په بزنس کلاس کې سفرونه کول کله به عزت لمه ورتمه او دا مصارف به چا ورکول دا ټول د افغانستان لپاره چې هغه ډونر فنډ پیسې چې ورکول دي دغه په اساس باندې دوی د خپل مصارف خپل پرې کول
ښه که تاسو ما ته ویوي چې د افغانستان سره چې کوم مرستې شوې دي په دې کې کومې داسې پروژې چې د سیربینا پروژې وي او پایلې او اغیزې دوامدار وي دا په کې وي او کب کې نه وي که په کې وي څو وي
ګورې په دې شلو کلونو کې خو واقعیت سره کونه جوړ شول دا ټول ګوري کلونه پلچکونه دا ټول جوړ شول مګر هم هغه څه اساسي زیربناوي د اقتصاد د پرمختګ لپاره چې یو باید یو خپ فراخه خصوصي سکتور وای چې په هغه کې کمپنیان وای هغه کې داخلي تولیدات وای تر څو خام مواد راوړي د افغانستان کې هغه کې یو اډډ ویلیو هغه بکې اڅاو یو بیا نور مملکتونو ته صادر شوی دغه یو اقتصاد جوړې دی یو مملکت نو چې کله زیربناوي ورورو جوړ شول سیدا هغه سره کونه چینلونه هغه لارې کلچکونه ورته جوړ شول مګر مارکیټ ورته جوړ نشه چې تر څو افغانان دغه مارکیټ نه استفاده وکړي دغه سره کونه صحیح شکل استفاده وکړي خپل هغه تولیدات نور مملکتونو ته خارج کی تر څو خپل ځان لپاره رزق پیدا کړي
ښه خورازه یو بل تاسو خو په یو اړخ د مرستو په یو اړخ باندې منګو تاسو خبرې وکړي یو بل اړخ هم شته دی راځي د یو څو سانیو لپاره په دې فکر وکړو فرسکا د افغانستان سره په تیرو شلو کلونو کې دغه مرستې چې زیاتره ناکامې مرستې بلل کیږي دا نه وي تاسو د سرډول یو حالت انزور تاسو سرډول یو حالت انزور ولې شي په هغه شان حالت کې
ډېر څه سوال چې واته دا ډېر مهمه سوال په دې دی چې افغانستان وس او زه دا پښینې کوم تر آینده لا سوشل کالو پورې خارجي کومکونو ته ضرورت لري. او د ما یو نسخه د حل د لپاره چې کتاب کې هم ما دا درج کړی ده چې دا هغه څه شکل باندې چې په مارشل پلان کې اوسو چې یو دمی په یو لمسم یو مجموعی توګه باندې تقریبا 10 میلیارډ ډالر تقریبا 100 میلیارډ ډالر اوسنۍ پیسې کېږي اروپا ته امریکا تخصیص کړلې. د افغانستان لپاره څلور کالو کې پیسې تخصیصېدلې او ډونرانو به پیسې ورکولې چې قطره قطره به کېدلې. په مجموعی توګه باندې کې رښتیا بین المللي جامعه یا هغه تمویل کننده مملکتونه غواړي چې یو پایدار اقتصاد په افغانستان کې ولري، نو هغه ته یو دمی یو پیسو ته ضرورت ده چې تر څو د افغانستان د زراعت سکتور کې د خصوصي سکتور کې په دغو کې سرمایه ګذاري وشي او دا دوه سکتورونه چې په افغانستان کې په پښو ودرېږي، خپل اقتصاد په پښو ودرېږي، خپل خلک په پښو ودرېږي، چې یو ډېر طویل المدت پایدار اقتصاد درلودلی شو بغیر له هغه نه چې داسې بشر دوستانه کومکونه وس کېږي چې په دې شلو کالو کې سوي دي چې قطره قطره به په افغانستان کې تللې، دا نه جای نیسي، نه طویل المدته انکشاف پکې جوړېدای شي او نه د اقتصاد پکې په پښو ودرېږي.
تاسو دا د مارشل پلان خبره وکړه او تاسو کتاب کې دغه مقایسه کړې ده. اوس په مارشل پلان کې خو د دې هغه کوم مسلکي خلک چې وو هغه د اروپا خپل اروپا کې ډېر مسلکي خلک وو، په افغانستان کې به حالت برعکس وو. نو فکر کوي چې دغه خبرې هم د مرستو په نوم اثریت کې رول درلود؟
ډېر عمده سوال دا په سعیده په اروپا کې د هغوی قوې بشري ډېره رسیده وه به د افغانان، مګر په هغې سطح کې رسېدلي نه نم دي. اوس ښه قوه بشري درلودله د اګست تر 15 پورې، مګر هغه هم اوس اکثریت وتلي دي. مګر 143 میلیارډ ډالر ډېرې پیسې دي ارچوا صاحب. نو دا پیسې ګوره دومره خوب نه ګوره کې اروپا طرف یې دی نه سوم، نو د اقل د پاکستان د هندوستان په سطح د تاجکستان په سطح خو یو اقتصاد درلودی چې د اقل خپل هغه وړه غنم هغه داخلي تولیدات خپل ضرورت خو باید پوره کړی شو، چې متاسفانه افغانستان په دې شلو کلونو کې په دې 143 میلیارډ ډالر هم نه سو
سرته ورسېږي. ښه، د افغانستان حکومتونو او په ځانګړې توګه مخکینی ولسمشر حامد کرزي دغه نړیوالې مرستې دوی ادارې او یا مثلا دغه نړیوال کومکونه په افغانستان کې د فساد یو لامل ګڼه، دغه خبره تر کومه سمه ده؟
څنګه چې مالک مخکې ویلې دی اکثره د بین المللي ادارو کې نړیوال بانکو کې ملل متحد او دانور دوی به هم خپل سترګې به اکثره وخت اړولې د فساد نه، یا به دوی هماغه فساد لپاره لاره همواروله، ځکه دوی به خپل شخصي اړیکې په یو وزارت کې په یو اداره کې یو چا سره به درلودلې، او دوی به کله دا وم کتل چې په یوه اداره کې فساد څه نو دوی به مخته نه واړول، او یا دغه خلک به غوي د لار ورته ورکول د افغانستان په ادارو کې چې دوی همغږي بول د دوی خبرې به منل. نو دا خپل د ادارې چې وي د دوی لاسونه پاک نه دي په دې کرپشن کې په دې فساد کې چې افغانستان کې وجود درلودل، او بل خصوص موږ غوښتا سو یادم کړل چې ډېرې پیسې دي په خپل په دغه اډمنستریټیو کاسټ او په خپل اداري مصارف باندې مصرف کړل.
ښه، په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې یو جوړ بشري ناورین دی، دغه مرستې چې کوم د افغانستان سکی کې فکر کوي چې دغه مرستې به وتوانېږي چې د افغانستان موجود بشري ناورین حل کړي؟
اجوات په لند ماحال کې افغانان کومک ته ضرورت لري، دا که په هر شکل باندې وي. نو دا د بشري ناورین تاسو ګورئ موږ هم ګورو په لند ماحال کې دې ته ضرورت ته کې طالبان حکومت سره د تعامل په اساس دا کومک کیږي، که د هغوی سره بغیر تعامل نه کیږي باید وسی، مګر هم د اوږد ماحال لپاره د دا د قطره قطره کومک ته د خوشبین نه ما او د ما انتقاد هم په دې کتاب کې عمده دی چې داسې په قطره قطره کومکونو باندې اقتصاد په پښو نه درېږي، دا باید بله لاره ورته وسنجول شي او دا کومکونه باید په بل طریقه باندې افغانستان ته ولېږل شي.
ښه، د دې کره ته ډېر مختصر جواب راکړئ ځکه زموږ د خپرونې اخیری شیبې دي. فکر کوي چې نړۍ اوس هم افغانستان سره مرستو ته لیواله ده؟
ډېر کم. دا د خپل د یوکرین مسله چې رامنځته شوله، اوس موږ د ملل متحد یو کانفرنس دایر کړی د افغانستان د پاره، هغې کې 4 میلیارډ ډالر دوی توقع درلودله چې پیسې راټولې کړي، مګر د هغه نه نیم 2.4 میلیارډ ډالر دوی وتوانېدل د افغانستان د پاره پیسې راټولې کړي. دا خپل د افغانستان کې یو مرکزي یو ښه دولت نشتون یو لوی ډېر لامل دی.
مننه مننه زمون سره نننه خبرونه کې د ټریلیونونو ډالرو د جګړې کتاب لیکوال خاغلی عابد اميري ملمو اميري سب ډیره زیاته مننه دا وريدونکو نه مننه کوم چې زمون سره تر اوسه په خبرونه کې ملتي وکړه خو وختونه ولري
مننه تاسو